سلام د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بېتوند شک ګاونډیان د تشویش لري.
د پنټاګون یو چارواکي په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د وړتیاو په اړه کانګرس ته څرګندونې کړي. طالبان د دوی تحلیل نیمګړی بولي.
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسېدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی.
په هیواد کې د روان حالت له کبله د ښځو رواني ستونزې
دا چې د دوی آینده معلومه نه ده، ډېر د دوی پر روان باندې تاثیر کړی دی او دا چې روحي حالت ټول نیولی دی.
او د بولدک د دروازې د بندیدو له کبله د کندهار د انارو د باغ لرونکو اندېښنې.
ملاک په سلې که په زری پر سوچي که د خلکو تاوان که ګټه یې موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو، تر ګټه تاوان ډېر دی.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو اف پی مشرې له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د ژنیو غونډې ته وویل: افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالۍ، جګړو، د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او اتله کوته رسیږي له سختې لوږې سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په تیره یوه لسیزه کې دا د وږو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډېر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوهه کې فرانس پرس خبري آژانس ته وویل:
I call really on all the governments.
زه په اروپا کې او په نورو نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي. یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو. موږ باید د مرستو غږ وکړو. موږ باید دا کار ترسره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. نږدې درې اونۍ مخکې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 100 زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي و چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا آی اس آی د مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وشو چې ویل کېدل د آی اس آی مشر ویل کېدل د ISI د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ISI له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدراعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلا مشورو وروسته جنرال انجم د ISI د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 6 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. د ایران ملي ټلویزیون پرون سه شنبې د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبری حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیدي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هوارۍ لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغونی اثر د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به وبښئ بل سبا له پاکستان سره وي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15 ده چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان یې نه دي وربللي. د دې غونډې یو هدف دا یاد شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې هم له طالبانو وشوه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ټاکل شوی ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوي دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
موږ ته د ایران د غونډې لپاره بلنه نه ده راکړې، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده او پخوا هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه وربللي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي، او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننۍ غونډه د ماسکو تر غونډې یوه اونۍ وروسته پرانیستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پېژنو. ټاکل شوی دی چې د نومبر په 10 او 11 هند افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړ کړي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبان حکومت ته اندېښمن دي چې داسې غونډې جوړوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړې وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل د قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته او حالاتو خبر شي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د کندهار د انارو باغلرون کی او سوداګر وای د سپین بولدک چمن ترمنز د لارې بندې دوی صادرات په ټپه درولې دي چې لکبلای انار خوسا شوی. لبلې خو د کندهار د سوداګرۍ د خونی مسؤلان وای د سپین بولدک چمن لار لتیرو دوو یا درېونه یو رئیس د صادراتو وارداتو او تاګ را تک پر مخ بند شوی د چې په هر برخه کې درانه اقتصادي زیانونه اړولې دي.
باغلرون کې وای د سپین بولدک او چمن ترمنز د لارې تړل د دې لامل سی چې د کندهار انار په باغونو کې خصوصي اجی پیدا محمد اکاچی د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلی کې باغلری وای انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تل کې دوه لامل د انارو یو برخه خصوصوي او کلار نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به ټول انار خراب سي او درانه مالی زیانونه به ورته واوړي.
بولدک سپین بولدک لار چې پر موږ بند سوی د موږ سوداګر ټول راستګي کړل او د ته د سوداګرو د باغوالاو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي چې سبب نه بار څوک په دغه دا ورسه د لاسي نه به د یو ماکتی یا بل وای ما تاوان کړی دي. اغه د خدای غریب دي، دام د خدای غریبان.
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درونو راځي د سوداګریزو توکو او هر راستګ راتک پر مخ تړل سوی ده. د باغلرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکي وایي اوس مهال پر بدیل لارو انار پاکستان ته لیږدوي، خو پر دې لار بیا انار په ځان رسیږي چې لاملې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي.
پر سم په نیمایي باندې وستاوان کې په شله کې میرانی وړي دي. د باغوالا سر پر دغه داوا ده، دغه باغوالا دي چې بم 15 لک کډوالا کته د اعلی د مخ می دې شی ضرور کوو دي خریا وست بلک او شل ضرور کوو پر جلار باندې اغه رسیږي په تو ورځ په لاس ورځ رسیږي اغه شوور سخلاص نیمه کې نیمه ورځ سوي چې دی لار ته بندولې خو وخت به را ته بند کړی وای مر به د باغونه نه رانیو وس منی مې روپی ورکړي نه نیمې روپی راکې باغوالا نه نو روپی مجبور برابر ولای نسو.
د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوه د فصل لر رسیدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپل لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربېره باغدارون کې هم تاوان کیږي. د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کومه برخه به هرته صادره سوي او کلار هم داسې تړلې وي نو د کندهار باغدارون کې او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار په پر اندازه باندې پاتې دي، داسوم نه دي چې لږ پاتې دي، ډیر انار هم پاتې دي، خو خدای دې وکړي چې دا لار اله سي. د دې خو یخ خو د باران وخت دی، د دې خو انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډیر تاوانیان کړي. د لور لارې تاوان دا دی چې پرس که پر تورخم ځي کریا یو په دوه ورځې دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربار نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابېږي، تاجر اتمن توانی کیږي. کچیر دغه لار الی نظمش جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند. دغه لار د تیری اکشن به پورس د شاوخوا څلور ساتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقت ډول پرانیستل سوه. په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د ستونزو د حل لپاره یوه دوه اړخیزه ناسته سوې، خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري. چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې لارې له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بنده کړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سهار او بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر وزپانې په خپل اخیری ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلی او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو چا له نقل قوله پیل سوې چې وایي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره یې هم کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکراتو خبره یوې خواته، خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیرې خبره ده. الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه سوې چې په نیروبي ویسټ ګیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده. د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې یې عیسویز زده کوونکي هدف ګرځولي وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حملې کړې. وروسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بیا یې افغان حکومت پرې کړه. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکي جګړې په معنا وه. د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سیناریو تکراروي دا به د دغه هیواد له ښځو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عیني حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خپرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپله کوچنۍ لور په $1500 وپلورله. په مقاله کې لولو وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ او له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې، وږې کورنۍ اړې سوې چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یو رسنیز راپور ته اشاره کوي چې له مخې یې په هرات ولایت کې یوې مور خپله د شیدو لور په $1500 خرڅه کړې چې خپلو نورو کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد سوی چې دا نجلۍ یې پیرلې، خو دې سړي ادعا کړې چې دا نجلۍ یې ځکه اخیستې چې لویه یې کړې او خپل زوی ته یې واده کړې. په راپور کې ویل سوي چې دې سړي $2500 اوس د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي او پاتې پیسې به هغه وخت ورکړي چې د نجلۍ پر پښو ولاړه سي او د یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره سوي چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړي چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کېږي په راتلونکو څو میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې اول قاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې له افغانستانه پر امریکا او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. د طالبانو ویاند خبره رد کړي او ژمنه کړي چې دوی به اجازه ورنکړي چې بهرنۍ تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. لبلې خوا د اروپایي ټولنې یوې ویاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نور نو د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسی د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې داعش قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه اول قاعده د اوس لپاره د برید وس نه لري، خو له شپږو تر دولسو میاشتو پورې داعش خراسان څنګه شي دا وړتیا پیدا کړي اول قاعده یو کال یا دو کال نور وخت ضرورت لري چې له افغانستانه بهر عملیات وکړي. طالبان د داعش او القاعده په برخه کې دا اندېښنې بیا اساسه ګڼي. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی. دا مشرده و همدارس داعش هم دا به په سیمه کې وي او په افغانستان کې هم ریشې لږ پاتې دي، خو موږ ورپسې یو. د افغانستان له خاورې یو ځل بیا دا ډاډ ورکوو چې هیڅوک پس موږ ګاونډیو ته یا بل هیواد ته کوم ګواښ رامنځته نه کړي. د اګست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو، د سیمې او نړۍ هیوادو ته بیا بیا دا ډاډ ورکړی دی چې له افغانستانه به حمله پرې ونه شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی ازادي راډیو ته وویل چې دا شمنی کافی نه دي.
موږ د طالبانو اعمالو ته ګورو، د هغو ژمنو ته نه ګورو. د دې ناوره جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي، او موږ په ډېر صراحت په دې اړه خبرې کړې دي چې کله په کندز او کندهار کې د شیعه او پر جماعتونو د برید خبره شوې ده.
په کندز او کندهار کې د شیعه او په جماعتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش واخیست او شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي، د داعش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلی شي او بې پیلوټه الوتکې کولی شي چې دا ترهګر د فارس له خلیجه په نقشه کړي. خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کال وایي تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي.
یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکارۍ له کبله په رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځان وژنې فکرونه هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به یې وضعیت نور هم خراب کړي.
دوش کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت لراتګ مخ کې د خپل خوشاله ژوند کیسه کوي. هغه په تیر حکومت کې هم خپل زدکړې کولې او هم د هرات په یوه سیمه ایز رادیو کې کار کاوه، خو اوس ورځې ورته خوشاله ون کې نه دی. په کور ناسته ده، زدکړې، کار او نور ټولنیز فعالیتونه نشي کولای. درې میاشتې په کور ناستی هغه په رواني ناروغیو په ځانګړي ډول ژور خفګان اخته کړی ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان له ستونزو خلاص کړي.
واقعا بنم سخته، باعث میشه که حالت
سم لپاره سخته ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسته راوړنې مې وبایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت مې وبایلم او ځان یو چا انسان وبلم. فکر کوم په زندان کې یم او خپل مرګ ته منتظر یم.
ته طالبانو لواکمنۍ د مریم په څیر د خزو روایت د خزو د ټولنیز خپلواکیو د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د خزو اوسنۍ وضعیت د عمرې بند په څیر بولي. د کابل اوسیدونکي او د حکومت کارکونکو شایسته افغان هم لا ورته یو حالت زوريږي. دا هم د زرګونو نور خزو په سیر بې دندې شوي او بیکاری په ژور خفګان اخته کړی ده. شایسته وایي لایوي خو خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللي او له بلې خوا د ډېرو ښځو مالي سرچینې بندې شوې دي.
زیاتره خپله وظیفې برکې نه رسوي، وظیفه یې فعلا معلومه نه ده او دا چې د دوی آینده معلومه نه ده، دا ډېر د دوی پر اعصابو، پر فکر، پر روان باندې تاثیر کړی دی او دا چې روحي حالت ټول نیولی دی. په ټول افغانستان کې ټول ښځې چې وي ټول بیکاره ناستې دي، نو زه خپله شخصا زما پر حافظې او روحیې ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې مشکلات ډېر زیات شوي دي او نګران او تشویش ودې ته وړی یم چې دا به آینده کې به څه کېږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې چې د دې کار پایلې په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو لامل شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډېر شوی دی. روان پو ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په خزو کې د رواني ناروغیو د زیاتیدلو لاملونه په کور د دوی کې ناستل او بیوزلی ده.
اکثرا در افسردگی که علتش بیکاری
می بیوزلی بیکاری او اقتصادي ستونزې د جوار خفغان لامل کیږي چې تر ډیره خزي ترې متاثر کیږي. په جوار خفغان کې د انسان خوب کمیږي، اشتهای ختمیږي، لټولنې لري کیږي، بد چلند کیږي، وزن کمیږي، ټولنیز اړیکې خرابیږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کیږي چې دا ډیره خطرناکه خبره ده.
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د خزو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو. په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو تر څنګ د کار حق هم درلود، خو د طالبانو په بیا راتګ سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو تر څنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
زموږ ډېر ناروغان په دې وروستیو کې ښځې دي. د ښځو د حقونو فعالانې، دولتي کارکوونکي، خبریالانې او نورې هغه چې په تېر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل، او اوس یې دندې او مصروفیتونه نشته. په اوس وخت کې زموږ ناروغان واقعا ډېر شوي دي او د ځینو د ناروغۍ علت لوږه او بیکاري ده. همدا ډول په دې وروستیو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
روان پوهان په رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو، لوبو او د سفر د کولو وړاندیزونه کوي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري. په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته هغه پیغامونه خبرو چې تاسو درنو اوریدونکو ازادۍ راډیو ته استولې دي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. ورسته لدې چې په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر 1.5 ډېر لوبغاړي له کابله قطر ته انتقال شول، د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه لري.